پانی ازادي رادیو ډاٹ کام ته سرور خاره کوي. او وړاندې په خبرونه کې 15 دقیقې بحث درته لرو، خو ترغه مخکې به لاند خبرونه درته وړاندې کوم. په داسې حال کې چې د افغانستان په یو شمیر سیمو کې ماشومان او ته د ګوزان یا پولیو ناروغي ضد واکسین ورکولو کمپاین دوام لري. د روغتیا نړیوال سازمان WHO د روان میلادي کال لپاره رئیس په دې هیواد کې د پولیو د یو لس مثبتو پیښو د ثبتېدو خبر ورکوي. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې د پولیو 92 مثبت پیښې په تیرو 2 اونیو کې په کندهار او هلمند ولایتونو کې ثبت شوې دي. د دې سازمان په وینا تیر 2023 کال په افغانستان کې د پولیو 6 مثبت پیخې ثبت شوې وې. په تورخم کې د ډیورن کرخې په اوږدو کې د طالبانو او پاکستانی پوځیانو ترمنځ یو ځل بیا نښته شوې وه. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویلي چې پرون پاکستانی پوځیانو د ملکی خلکو پر کورونو ډزې وکړې چې په نتیجه کې یو ښځه او 2 ماشومان ووژل شو. د دغه وزارت ویان عبدالمتین قانې پرون ناوخته په خپل اکاونټ کې لیکلي چې پرون ماسپخین پاکستانی پوځیانو د ګورګي په سیمه کې د افغانستان پر لور ډزې وکړې چې د دوی ځواکونو له دفاعي ځواب سره مخ شو. قانی ټینګار وکړ چې د دوی ځواکونه به پر هر ډول شرایطو کې له خپلې خاورې دفاع کوي. د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارج دافیر کاریان ډیګر وایي د افغانستان لپاره د نړیوال بانک له نوي رئیس افارس حداد زیرو سره یې د افغانستان د اقتصاد د پیاوړتیا په لارو چارو خبرې کړې دي. نوموړي پرون دوشنبه پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې دغه کتنه راغنده یاده کړې او ویلي دي چې دا د ښځو پر مالکیت او د ښځو په مشرۍ سوداګري باندې د ځواکمن تمرکز او ټینګار استاینه کوي. اغلی ډیګر وایي د افغانستان اقتصاد د ټولو خلکو هڅو ته اړتیا لري. پاکستانی لوري د تورخم د دروازې د بیرته پرانستلو خبر ورکوي. په تورخم کې د پاکستان د یالتی تحقیقاتي ادارې مرستیال یاسر خان مشال رادیو ته ویلي چې دوی ته نن سهار د تورخم دروازې د بیرته پرانستلو امر وشو چې پر اساس یې دوی خپل دفترونه خلاص کړل او په دروازه یې د مسافرو تګ راتګ ته اجازه ورکړه. په تورخم کې یو امنیتي چارواکي د خپل نوم د نخ پرولو په شرط مشال رادیو ته ویلي چې تیر شپه شاوخوا 1 بجه د پاکستان او افغان طالبانو د سرحدي ځواکونو ترمنځ د خبر په پایله کې دا پریکړه وشوه. په داسې حال کې چې اوکراینی ځواکونه د روسیې په کورسک سیمه کې پرمختګ ته دوام ورکوي، د سنگلوري بلګرود د سیمې یو ولسوالۍ نږدې په بشپړه توګه له اوسیدونکو خالی شوې ده. د سیمې والی ویچسلا ګلادګوف نن سه شنبه سهار وختي پر ټلګرام چینل په یو بیان کې لیکلي چې له 1000 زیاتو کسانو چې دا د کراسنو یاروش د ولسوالۍ نږدې ټول نفوس دی سیمه یې تخلیه کړې ده.
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
په 25 دقیقې بحث کې نن په تیرو 3 کلونو کې په افغانستان کې د دینی مدرسو د جوړولو پر موضوع خبرې کوو چې طالبان یې یوه لاسته راوړنه ګڼي، خو ځینو کتونکو اندېښنه ښولې چې شایي په دغو مدرسو کې د افراطیت د ترویج لپاره کار واخیستل سي. السلام علیکم. په افغانستان کې د دینی مدرسو د شمیر د زیاتولو د هڅو په دوام د طالبانو د پوهنې سرپرست وزیر تیر کال په هر ولسوالۍ کې د لږ تر لږه 10 لویو دینی مدرسو د جوړولو سپارښتنه کړې وه. کله چې طالبانو 3 کاله مخکې پر افغانستان ولکه ټینګه کړه، په دغه هیواد کې د دینی مدرسو د جوړولو لړۍ ګړندۍ کړه. د مدرسو په جوړولو کې نه د بودیجې د کموالي پلمه مطرح کیږي، نه د نورو ستونزو. ځینې کسان د پاکستان د قبایلي سیمو مثال ورکوي چې هلته هم د دینی مدرسو شمیر زیات دی او هلته افراطیت هم زیات خپور شوی دی. ځینې کتونکي د طالبانو او د هغوی د افراطي نظریاتو د بیا ظهور سرچینه همدغه ځای ګڼي. آیا په معاصره نړۍ کې یو هیواد یوازې دینی مدرسو ته اړتیا لري؟ په افغانستان کې ولې د نورو تخصصي ښوونیزو مرکزونو خواته پام کم دی؟ ولې نجونی او شزی ل تعلیم او تحصیل را ګرځول سیوی دی. په داسې حال کې چې په افغانستان کې د نجونو پر مخ تر شپږم ټولګي پورې د نور تعلیم دروازې بندې دي او دوی د پوهنتون له زده کړو هم نه کړي، خو په دغه هیواد کې د دینی مدرسو د جوړولو لړۍ په شدت روانه ده. د طالبانو د پوهنې وزارت د تیر کال رسمي شمیرې ښیي چې اوس مهال په افغانستان کې د دینی زده کړو څه باندې 15,000 مرکزونه فعال دي، چې 1,000 نارسمي مدرسې او 415 غیر رسمي دارالحفاظونه دي. خو په پاکستان کې د شمیرو له مخې شاوخوا 15,000 مدرسې فعال دي. ګومان کېږي چې د ناراجستر سو مدرسو شمیر شایي تر دې زیات وي. په تېر جمهوري نظام کې هم په افغانستان کې د دینی مدرسو د جوړولو لړۍ روانه وه، خو هغه وخت هڅه دا کېدله چې نصاب یې د حکومت لخوا تصویب سي او اصلاحات پکې راوستل سي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي روزا اوتونبایوه امنیت شورا ته په خبرو کې ویلي وو داسې راپورونه وررسېدلي چې شهید طالبانو حکومت په مدرسو کې د هر عمر نجونو ته هم د زده کړو امکان ورکوي. د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د برخې مرستیالې هیدربار په 13 دسمبر میاشت کې پر خپل ایکس پاڼې لیکلي وو چې په بشپړ ډول د منلو نه ده چې مدرسې د ښوونځیو بدیل سی که د هلکانو لپاره وي یا د نجونو لپاره. په دې بحث کې پر همدې مسأله خبرې کوو. د بحث میلمانه دي ډاکټر عبدالحلیم فاروق چې په سعودي عربستان کې د امام محمد بن سعود اسلامي پوهنتون پخوانی استاد دی، صلاح الدین سعیدی چې په حقوقي او اسلامي چارو کې لوړې زده کړې کړې دي او د چارو شنونکی ظاهر اکبری. فاروق صاحب، تاسو ترازو سمه ده چې افغانستان یوه مذهبي ټولنه ده، آیا دغه ټولنه هم دومره شمیر مدرسو ته ستاسو په نظر اړتیا لري؟
دې کې شک نشته دی چې په معاصر دور کې د ژوند په ټولو اړخونو کې علمي معیارونو ته پام لرل دا یو ضروري خبره ده. چون موږ یو اسلامي ټولنه یو، موږ په ژوند کې هم اسلامي علومو ته ضرورت لرو، ولې یوازې نه دا چې اسلامي علومو ته دومره ترجیح ورکړو چې د ژوند نورې برخې دې فلج کړو. زه فکر کوم د زمونږ نصاب تعلیمي کې کوم په افغانستان کې په تیر جمهوریت کې دا غنه په مخ کې دورو کې هغه هم اسلامي نصاب و، ځکه چې په لیسو او په متوسطو کې او ان تر د پوهنتونونو اسلامي تعلیمات په خپله کامله برخه باندې هغه تدریسېدل، فقه، عقیده، تفسیر، احادیث یا د دې په ورته نور مضامین لوستل کېدل. نو که زه ویمه د افغانستان تعلیمي نصاب هم د دینی علومو د لحاظه او هم د طبیعي علومو لحاظه تقریبا په متوازن شکل باندې پرمختګ کاوه، ولې د کابل د سقوط نه وروسته یو لړ تغییرات رامنځته شول او هغه سرکرده تغییرات دا و چې پخوانی نظام باندې عمل یا ودرولای شو یا په ځینو برخو کې معطل کړای شو او دینی مدارسو ایجادول په داسې شکل باندې رامنځته کړای شو چې د ټولنې د ژوند برخې نورې برخې پلچ کولای شي. نو په اسلامي ټولنه کې باید توازن وساتلی شي. په دغه شکل چې په طالبانو حکومت رامنځته کړی دی او د اسلامي مدارسو ته پرمختیا او یا پراختیا ډېره کړې ده، نو زه فکر کوم په راتلونکي کې به ډېر بد اثر ولري. مننه.
ډېره مننه ښاغلی صلاح الدین سعیدی، تاسو ته هم شرغلاست وایو. په افغانستان کې خلک له دینی زده کړو سره لکه څنګه چې یادونه وسوه حساسیت خلک نه لري، خو کله چې د مدرسو تر شا پټو سیاسي اهداف ته پام وکړي یو څه حساسیت شي. ستاسو په نظر دا پټ سیاسي اهداف څه کېدای شي؟
مطمئنا د افغانستان خلک 99.9% مسلمان دي، د مدرسې سره مشکل نشته، د اسلامي زده کړو سره مشکل نشته. خبره په فهم د منابع او د اسلام له قران کریم او سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم دي. متاسفانه په دغه برخه کې تر ډیره کچې د اسلام د دین د ترقی د پوهې او د علم په مقابل کې سوء استفاده شوې ده. زبا دغه متفاوت پوها کې مشکل نه وینم، هر څوک کولای شي خپل مفتی ولري، خپل فتوا ولري او دغه فتوا د پاره د تحقق د پاره په مشهور ډول باندې کارو کې مشکل هغه زمان را برسته راکېږي، راپورته کېږي چې د ټوپک په ضد په غیر مشروع وسایلو او د سر نیزې په ضد باندې په ملت باندې هغه افکار تحمیلېږي چې هغه خپل برداشت دی او هغه برداشت حتمی نه دی چې وارد برداشت نه شي. دا هغه مسله ده چې موږ باید نړۍ ته خپلو منځو ته او طالبانو ته دا هم جوته کو چې ګوره هغه برداشت چې تاسو د دین نه په دغه یا هغه مورد کې لري د هغه صحت او سقم کې خبره نشته، هغه جدا بحث ده. اما د هغه تحمل په باقی ټولنه باندې د ملت نور د مکتب او د تحصیل لمنه کول دا هغه شیان دي چې ملت ته آزار ورکي او هغه منفي جوانب دي چې متاسفانه د اسلام تر نامه لاندې په ټولنه باندې.
مننه. ظاهر اکبری، تاسو ترازو یو ځوان یا تنکی زلمی چې له مدرسې فارغیږي یا له یو ښوونځي، د دوی په تفکر او سوچ کې ستاسو په نظر څه توپیرونه وي؟
اصلا د دماغ په اړه باندې کله چې په یو نصاب جوړیږي هغه د ملکونو د عرضې او تقاضا او د ضرورتونو په اساس باندې چې ټولنه څه ته ضرورت لري په هغه باندې ډېر زیات فوکس کوي او د ملک ملي منافع څه دي. طالبان چې چون د داسې منظم نظام چلون کې نه دي او د هماغه پروژو تکمیلون کې دي، نو د غواړي د دغې خپل هر یو محلي قومندان او په ټوله کې د دوی دغه قومندانان د خپل واک د قوت دپاره دوی دغسې مدرسې جوړوي. په دغه مدرسونو کې دی یا هم د دوی په کوم فکر باندې خلک روزي دی، هماغه په د زور او د خرافاتو نصاب چې کله په دیوبند جوړېدلا د دیوبند جوړښت نه وروسته د هغه په زیرو کتابونو باندې خلک روزي. زه باوري یم هغه کتابونه چې تاسو د دغه ځینو علماو دغه خرافاتي ویناګانې وینې او بیا دلته د افغانانو د نړۍ د مسلمانانو د حقیقي علماو لکه ډاکټر صف علي مولدنو ملګرو چې بیا احساسات ورته پورته کېږي چې وایي چې دا خو په دین کې څه نشته دي، همدا څه په اصل په غزیرو کتابونو کې دي. په مغه غزیرو کتابونو باندې روزي چې نیمې په خرافاتو اکثرې په جنگي روحیا باندې دي، ځکه دې دا مدرسو ته مخه کړې ده چې د یغه خپل هر کمانډان محلي کمانډان او د هر زورواکۍ دې د خپل واک د قدرت په ساتلو لپاره خپل فوج او د خپل ډلې غټولو په اساس باندې دا مدرسې تکاش ورکړې ده. د ماشومان ذهنیت خو واضح معلومه ده چې ته یو ماشوم په مغه ورکټوب کې د ټوک پراټولولو باندې د ذهنیت یا دغه په اساس باندې چې یو بل چاته احتیاج وي او په مدرسو کې په هغه ظالمانه شکل باندې د دې روزنه چې په دې باندې په کوم استبداد چې د هر ورځ دی باید شکنجه شي، هر ورځ دی باید ورټل شي، هر ورځ دی باید د بیلو بیلو ازموینو لاندې راشي او بیا غوته زیاته فزیکی شکنجه ورشي، نو د هغه انسان یا هغه ماشوم چې کله ټولنې ته راځي کیږي هغه به د ټولنې سره په کوم مقدار باندې ټولنې هغه برخه چې د دې غوندې زده کړې نه وکړي غوته په کوم سترګو باندې ګورو. نن چې دغه کوم طالبان په افغانستان کې په چک پاینټونو کې په ټولنه کې دي عامو خلکو سره کوم برخورد کوي، دغه د مغه مدرسو د محیط روزنه ده چې موږ یې په هغه کې وینو، په عمل کې وینو. نو انسانان واقعا د روحي په روحي روانۍ باندې روزي او دغه روحي روانیان ټولنې ته وړاندې کوي چې عملا اوس موږ په ولایاتو او په ښارونو کې ګورو چې د هغو طالبانو برخورد عامو افغانانو سره آیا نارمل دی که نه دی. نن چې یو انسان دی په ګیره باندې وهي، موسیقي باندې شکنجه کوي، یو ښځې ته چې هره ښځه چې د کوره وځي یو غوته د بد اخلاقه په سترګه ګوري، دا د دغه مدرسو مغه دی محصول دی چې موږ باندې کوو. هېڅ څوک په افغانستان کې د دیني زده کړو مخالف نه دی. د وخته د موږ دوو قدرمنو مشرانو دې ته اشاره وکړه په افغانستان کې اکثریت قاطع اکثریت خلک مسلمانان دي او هیڅوک د دین او د دینی عالم سره مشکل نه لري. خلک چې ستونزه پیدا کیږي هغه د دغه ماحول او د دغه تعداد باندې روزنه باندې یا د یو سکتور ته هغه هم په دغه خرافاتي شکل باندې روزنه ته د خلکو ستونزه ده ورسره. او موږ په ډېره واضح درته وایو چې دغه څه چې روان دي دا تنا نه د افغانستان په ضرر چې دغه سیمه په ضرر باندې پیدا تمامیږي، په دې انداز شکل باندې په دې تعداد باندې په دې فکر باندې دومره خلکو روزنه دا په واقعیت کې د دې سیمه لپاره یو غټ تهدید باندې بدلېدلی شي.
ډیر مننه ډاکټر صاحب عبدالحلیم فاروق د سعودي عربستان کې تدریس هم کړی دی. په سعودي عربستان کې د مدرسو نصاب څنګه تدریسیږي؟ کوم زمين پکې شامل دي او حکومت څومره کنټرول ور باندې لري؟
هر هغه تدریسي نصاب چې په یو وطن کې خپل نسلونو ته لستل کیږي هغه کې درې اهداف لوړ اهداف په مخ باندې دي چې هغه په شاګرد پسې تړاو لري. یو ویداني، مهاري، سلوکي، یعنی د دې انسان په دی وجود او ویدان او په داخل نفس کې کوم تغییر دا منهج او دغه مضمون راوستل شي، د تڅ مهارتونو ور په برخه کول شي، د د پکړنو او په ویناګانو کې څه قسم تاثیر او بدلون راوستل شي. نو د سعودي عربستان منهج زبدا ویم چې په اسلامي نړۍ کې د سعودي عربستان او د افغانستان تعلیمي نصاب چې کومو دا بنظیر دی. یعنی په اول سر کې د سعودي عربستان تعلیمي نصاب په دویمه درجه کې زموږ د افغانستان او هغه شامل دی په هم په طبيعي علوم باندې د ابتدایي نه تر د متوسطي او د ثانوي او بیا د پونتون د مرحله پورې همدارنګې په دینی علوم باندې مشتمل دی لکه څنګه چې زموږ په افغانستان کې وي. خو ولی البته هغه اسلوب او طریقه او هغه وسایل د تعلیم او دغه اهداف ټول په نظر کې نیول کېږي او دغه په تناظر کې شاګردانو ته دغه درسونه ورکول کېږي تر څو په ټولنه کې یو خو وګړی ثابت شي او د خپل ولس او د وطن لپاره خو وګړی ثابت شي او امې د خپل ټولنې او د وطن لپاره پراتونکو کې یو څه خدمتونه او ابتکارات وړاندې کړي. نو د تعلیم ټول اهداف په دې باندې راڅرخیږي او هغه مستوا به زویم چې راکچې د تعلیمي به دومره ډیره خنوي ولې هغه طریقه کار د تعلیمي مرحلو چې دغه ډیر ښه خاند از باندې دی او د معاصر تعلیم د هغه طریقه کار سره موافقت لري.
ډیر مننه ښاغلی صلاح الدین سیدی، تاسو هم په حقوقو کې او هم په اسلامي مسایلو کې لوړې زده کړې کړې دي. آیا نن سبا فکر کوي چې په افغانستان کې د دینی مدرسو د نصاب د څار لپاره څه میکانیزم شته؟ بل دا چې آیا دغه مدرسې د معتبرو اسلامي پانتونونو سپارښتنې ستاسو په نظر مني؟
واقعیت خبرې دا دی چې د یو نظام د تصامیم لپاره اول مشروعیت پکاره. هغه نظام چې د مشروعیت مسأله لا تر اوسه پورې حل نه ده او په هغه کې تصامیم د اجرائیه قواو په اصطلاح مسؤلین لکه وزیر معارف یا شیا نور شیف هغه موارد کې تصامیم نشي چې هغه باید په نورو مراجعو کې د قانون گزاری په مراجعو کې ورته استقامت ورکړ شي او دلته مجریه قوا ځان قانون گزاره ګڼي. دا هغه مبدئي خطاګانې دي چې په اوسني نظام کې په افغانستان کې شته. عمله چې دوستانو وویل په دې کې شک او تردید نشته چې د ځلی چې دلته او هلته د بې احتیاطۍ له کبله د دغه بحثونو استقامت د مدرسې د دین او د اسلامي پوهې په ضد باندې تبارز ورکول کیږي لستره داسې نه ده. زمنګ هدف دا دی چې د ټولنې اولاد د هغه اهداف په چوکاټ کې تربیت شي چې هغه د اسلام د دین سره برابر، د ټولنې د ضرورتو سره برابر او په دې استقامت باندې هغه مشروع وسایل وکړول شي چې دا هغه په نتیجه کې ملت تسلیم شي. متأسفانه په دې برخو کې د طالبانو حاکمیت پاتې راغلی دی او تعصب وړ خدا ده چې ډېر ځلې دا مسؤولین له سره په عمق د دې خبرو په معنا د دې خبرو له سره وارد هم لري. هرڅه چې کوي الحق لمن غلبه ځان حاکم مطلق او حاکم کل ګوري ځان ګڼي چې دا رښتینی نه دی، دا درست دی، دا پر ځای دی تر هغه چې داسې نه ده.
مننه اکبری صاحب، تاسو تر اوسه په دینی مدارس کې یوازې دینی تعلیمات کیږي که فکر کوي د سیاسي او افراطي سوچ د خپراوي لپاره هم دغه پروګرامونه عملی کیږي او کامل کیږي؟ څوک دغه پروګرامونه دغه مدرسو ته برابروي؟
اصلا دا د چې موږ کله چې بس په دینی مدرسو په نصاب او د دې په افغانستان او په یا په دې سیمه کې تاریخچه باندې کومه ځینې خلک د برداشت کوي چې موږ خدای نه خواسته، خدای نه خواسته موږ د ګونی د کلو د نیو علماء مخالف یو. دا څه نه ده کله چې موږ د یو دین سره ټول مته رو نو په هغه باندې تر ټولو زیات بیا رحم هم باید ولرو، په هغه باندې تر ټولو باندې لړم بد شي. موږ بعض دلته دا دی چې دغه نصاب په کوم وخت کې دغه سلسله چې په اوس په دې سیمه کې د حقانی یا په ټوله کې د دیوبند را روانه ده، دا په کوم وخت کې څه وخت د چا تر حاکمیت لاندې او په کوم وخت کې هغو خلکو دغو خلکو دو دینی بهیر ته مخه کړله او وده جوړه شوله، او دا یوازې په مختلفو ورژنونو باندې تقسیم شوله. مثلا په هند کې د دې نصاب او د دې تولیدات یو شانته دي چې هغه هلته کله دغه ملان راپاریف شي، حتی د هندوانو او د دو سره د ګډ ژوند فیصلې او فتواوې هم ورکوي. پاکستان کې بیا یو جمهوریت چې هغه هم قانوني تاسو ته معلوم دی چې د کوم ځای نه میراث راپاتې دی تر اوسه مغه چلیږي، هغه د ملک دپاره غنیمت او مشروعي بولي. په افغانستان کې حتی بیا د افغانستان هغه سرې کرښې لکه بیرغ او ملي زعیم او هغو ته هم د حرام او د کفر په سترګه کتل کېږي. په دې غره کم ته استخباراتي چوکات کې خلق ستونزه ورسره لري. خاب شو د تاسو پوښتنه ته چې په دې مدرسو کې څه بدل کېږي؟ په دې مدرسې کې اول خو هماغه د دیوبند د نصاب چې زیرو کتابو باندې مشهوره دي، هماغه زیر کتابونه دي. موږ ورسره په خوا کې لږ څه وایو چې موږ کمپیوټر خو دی وایو چې انګلیسي او دا ورسره تدریس کوو. خدا هم بل باس دی چې په دې باندې سړی باید بحث وکړي چې دی څنګه د افغانستان خلق یا د افغانستان معرف تر پښو لاندې وردوي او اوس په دې اړه باندې ټول مدرسو ته ورکش کوي. په ضمن کې دوی هماغه څو برخې دي چې دی تدریس او تل ډېر فوکس کوي. یو هماغه افراطي ذهنیت دی چې دا واقعا د تر ټولو زیات خطرناک دی د اسلام مبارک دین لپاره دی. دوهمه برخه دی هماغه د انسان په روحي تکلیف باندې اخته کول او په هماغه په ډېر حقیر شکل باندې دی روزانه مسله ده چې دا هم ټولو په ډېر زیات مشکلات جوړوي. په دې باندې کولای شو چې موږ بیا د روانشناسو د سره بحث ولرو، هغه پوه شي چې یو شاګرد په دغه رقم ته چې د ده ذهنیت دا وي چې زه باید ټوک راټول کړم او د سهار کله چې زه درس وایم د ملا چپېړې او لغتې او شکنجه په نظر کې مولي بیا وخورم، نو هغه چې کله دی ټولنې ته من حیث چې یو څوک چې هغه باید خدمت وکړي، تدریس وکړي، ټولنې ته خدمت وکړي، په کوم روحیه باندې وي هغه یې تاسو اوس هم عملا محصول ګوري. خود یې شکل د دې مدرسو خپله دغه دې ته اړ کوي چې یو څوک باید افراطي او ټولنې ته مریض تقاضا ارزه شي او موږ په ټولنه کې اوس سالانه وضعیت وینو. بل بحث دلته دا دی چې څومره د مدرسې کش کړی دی. موږ تر پروسه تر اکتوبر کال پورې رسمي اخبار دا و چې 1000 مدرسې موږ درلودلې، چې په دې کې 4000 رسمي لیلیې او د حکومت نه فنډ کېږي او 15500 کلیوالې دي. دا د پرڅدنه شمیره دا مار دی چې رسمي اخبار ما نه وختل ته وځي، ځینې امار د فلالي وایي ما هغه امار دي چې رسنیو ته پلاس ورکوي. او په دې 1000 کې چې دې ادعا په اساس راپور په اساس باندې هر میاشت په سلګونه مدرسې نورې هم جوړېږي، موږ نو اټکل کولای شو چې سږ کال موږ تر 2000 زیاتې مدرسې لرو او اکثره یې د حکومت د خانفند د طالبانو د نظام د خانفند کېږي. او په ضمن کې د معارف په تول دي، کله چې په معارف کې کوم بستونه اعلانېږي یا هغه معلمین چې تقاعد کېږي او یا چې په دغې درې کلنه بهیر کې دي، اکثره خلک خارج ته اړ شول چې مهاجر شي او مهاجر کېږي، د هغې په ځای باندې بغیر د دیني مدرسې د ملا مام نه بل څوک نه دي نیول شوي. د معارف ټول ملان کړه، د معارف هغه مسلکي استادان او هغه استادان چې دوی په کلونو باندې د افغانستان لپاره خدمت کړی وو، یو منظم نظام د اساس د افغانستان بچیان روزل، اکثره تشکیلات چې خالص کېږي په ځای باندې ملا نیول کېږي او ملا په مدرسه کې اخته دی. نو دا د افغانستان د معارف لپاره یو ډېر خطرناک مسله ده. موږ هیڅ څوک د دې دین مخالف نه دي، هیڅ څوک د دیني زده کړو مخالف نه دي. څنګه کولی شي چې د همدغه دیني زده کړې د یو منظم نصاب تر چوکاټ مورد تر چوکاټ لاندې د یو منظم نصاب په اساس باندې دی کولی شي چې د نورو زده کړو سره سم د دیني زده کړو مدرسې مکتبونه هم ولرو. موږ په افغانستان کې د تخنیکي زده کړو ډېرې لیسې ښوونځي درلودل، کولی شو چې موږ همدغه په هر ولسوالۍ کې یو دوه دانې دیني مدرسې هم رسمي چوکاټ کې ولرو، او نصاب هم داسې نصاب چې د افغانستان او د افغانستان په ګټه باندې وخوري، د افغانانو په ګټه باندې وخوري. داسې نصاب نه چې همدغه نصاب بیرته د افغانستان د نظامونو د زوال، د نظامونو د ختمولو، د افغانانو د بربادت کولو، د افغانانو د وژلو په هغه باندې استعمال نه شي. او د موږ چې تاریخ په اوږدو کې ګورو، دغه رقم تولیدات او دغه رقم ته د دیني علماو ځینې شخصیتونو کورنۍ د افغانستان د زوال باید شوي دي. نه شي هیرولی د پیرانو او د هغو دیني ځینو چې په ډیرلاین اخوا ته دي، د هغو رول د افغانستان په نظامونو په رنګولو کې، او د هغو کورنۍ د هغو استخباراتو د منطقې په اساس باندې چې دیوبان سره یو جوړه دوی را درا په دې ټوله په دې سیمه کې غاټه شولې، هغه د موږ د غورو نشو هیرولای. دغه مدرسو مثلا د افغانانو لپاره ډېره نندسنی وړ خبره ده، باید پر کوم چوکاټ کې د نور معارف د نظر کول په هغه کې خلک باید تر استقبال وکړي. مګر دا څنګه چې معارف په ورځ ورځ په ټپه دروي، معارف فلج کوي، معارف د دې لپاره چې حتی خلک زړه ورته فنکړي، معارف تومره سختوي چې د خلک اولادونه ورځي هلته باید شکنجه شي. خلک باید مخکې کې د انتقام او مدرسې ته د افغانستان ته ضرورت بولو.
مننه. وخت کم دی، په دې خاطر غواړم چې له فاروق صاحب څخه واورو. فاروق صاحب، په تیر جمهوری نظام کې هم په افغانستان کې دینی مدرسې وې، ستاسو معلومات څه وایي چې هغه وخت کوم نصاب تدریس کېدی؟ بل دا چې دغو مدرسو عصري علومو ته څومره پام کاوه؟ هغه علوم چې ځینې کسان اوس مباح ګڼي، څوک حرام او څوک فرض.
مننه. په تیر جمهوری نظام کې هم مدرسو وجود لرولې، د نورو علومو سره په انډول باندې وي، او یو څنګه څنګه علمي معیارونه او عالمي معیارونه په نظر کې نیول کېده. د دینی مضامینو سره سره هغلته نور عصري مضامین یا طبيعي علوم او ځینې مضامین، او بالخصوص کمپیوټر ساينس یا کمپیوټر لوستل کېده. او دا د یو شاګرد خرو زلو خو وسیله او سبب وو. زبا کستاس اجازه وی د تبراشم نه دا چی وازی په نابرابر توګه باندې په افغانستان کې د غدینی مدرسې جادول پلان مهاله وګد مهاله کې افغانستان ته پټوله کې ولست په ضرر تمامېږي. البته فائدې هم شته، خو مونږ په هغه جانب باندې دغه کوم چې هغه کوم مشکل را ولړی، بلکې د دې کې چې هغه کوم نصاب تعلیمي د استراتیجی هغه ډیر سلبیات لري، د من حیث کم د زمانی او د پترای زمانی لکه دا وخت یو خدای چې ډیر کم اته کاله ټول تدریس او دا غینه ورسته او ته لنګي ورتړی وي ته ملاشوري، نو اته کاله نه کافی کیږي چې څوک دغه دینی علوم کې مهارتونه پیدا کړي او په صحیح معنی دی پیژني. همدارنګ دغه نصابونه چې لسترکیږي په مدرسو کې یادريمه برخه، او چې ډیر خو استاد یغه چې کوشش وکړي یو نصاب یو کتاب نمایي ته ورسي، او مقرره نصاب چې کوم یغه نمایي ته نو دا په هغه ډیر تکړه استاد دی. د کم د حسنه یو سلبي جانب دی. په کیفیت کې ډیر زیات سلبيات وي، هغه دا چې د نوې معاصر وسایل د تعلیم او د تعلم په کې نه استعماليږي. همدارنګه په فلسفي شکل باندې تدریس کیږي، د ماهیت او د واقعیت نه ډیر لري وي، په تعصبي شکل باندې وي. اگر چې څوک په شاګردان ناشوي دا غوي هغه فروق پردي یا دا غوي چې کوم توفیرونه یو بل سره موجود دی، هغه په لحاظ کې نه ساتي، هغه لحاظ نه ساتل کیږي. او د اهداف او د منهج او د حساب څنګه کوم تړاو نیوي.
بله، مننه ډاکټر صاحب، بخښنه چې تاسو خبري قطع کوم، په دې خاطر چې د بحث وخت پای ته ورسید. له ډاکټر عبدالحلیم فاروق صلاح الدین سیدی او د چارو د شنون کې ظاهر اکبری مننه چې 25 دقیقې بحث کې را سره برخه واخیسته. له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادي رادیو هر ورځ شپه او ورځ